مشال ریډیو ته ستلی مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د مای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. پولیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو او اورېدلې مې روي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر عبدالرحیم مندوخیل خاورتا وسپارل شو. د ثوابې د بشل شوي زده کوونکي مشال خان نن د سلویختې مراسم ترسره کیږي او چین وایي په تېره څه موده کې یې د امریکا شاوخوا شل استخباراتي کارکوونکي وژلي یا نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم خان مندوخیل نن په ژوب کې خاورتا وسپارل شو. نوموړي تیره ورځ د 80 کلونو په عمر کې د کویټي په یو روغتون کې سا ورکړه. عبدالرحیم مندوخیل د خپلو زده کړو پر مهال د عبدالصمد خان اچکزي او عبدالغفار خان په مشرۍ کې د پښتون قوم د سیاسي تحریک فعال غړی پاتې شوی و. عبدالرحیم مندوخیل په پاکستان کې د امریت پر ضد د غورځنګونو مهمه برخه وو. د مردان د عبدالولی خان په هنتون وشل شوي زده کوونکي مشال خان د سلویختې مراسم نن په زیده کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د سلویختمې مراسمو لپاره ګڼ شمېر سیاسي غړي او نور خلک ورغلي دي. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبدالولی خان یونیورسټي کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وشل شو. د دې پیښې مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د کورنو چارو وزیر په هغه بیان نیوکې کړې دي چې وایي شاوخوا 1,09,000 شناختي کارډونه یې یوازې د 2 میاشتو لپاره بحال کړي دي چې دا شان دغه کسان خپل سپیناوی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان سعید خان نن مشال ریډیو ته ویل حکومت دې سر تر سره د بېګنا کسانو شناختي کارډونه آزاد کړي.
دا پکې دا کومه خبره شو چې زه به 2 میاشتو لپاره پاکستاني یم او بیا 2 میاشتو نه پس بیا پاکستاني نه یم. نو که دا خلک دي په خپل راغیستي چې دا یو طرف ته کوي دا ملک، نو د دې ذمہار بیا دوی او سره گورنر ته پکار دی پښتون میډل دی ناسو چې ته دا وایي چې دا ته زما مخکې دا څنګه خبره کوي دا خبره د کولو ده نه.
د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرن په پیښور گورنر هاوس کې له گورنر او د قبایلي سیمو پارلماني استازو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د شناختي کارډونو لپاره یو داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې ورسره به نور شناختي کارډونه نه بندول کیږي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو له افغان پولیس سره نستي د لوی شلمان، شینپوخ او سمسیکلو سیدونکو ته د سیمو خالی کولو امر کړی دی. په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمو د افغانستان له لوري توغندي راغورځول کیږي، نو ځکه د سیمو خالی کولو امر کړی دی. چارواکو زیاته کړه چې په شینپوخ او سمسیکلو کې شاوخوا 80 کورنۍ اوسېږي چې له سیمو څخه وتل پیل کړي دي. د وروستیو کې افغان چارواکو هم د پاکستان له لوري د توغندي او راغورځېدو شکایتونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کوارډ ضلع کې بیګانه وخته وسلوالو د لاچی تاڼي ایس ایچ او او درې نور پولیس په ډسو وشلی دي. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم پرون مشال ریډیو ته ویل چې لاچی تاڼي پولیسو مشر خان الله او اډیشنل ایس ایچ او طاهر محمود له خپلو دوه ساتونکو سره په کمال خیلو کې په یو کور تر چاپی رستو واپس تاڼي ته روان وو چې ورباندې وسلوالو ډسې وکړې. د پیښې سیمواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو نن د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې په ګڼو امنیتي پوستو په برید کې لږ تر لږه شل پولیس وژلي دي. د زابل ولایت والی بسم الله افغان مل ویلي دي چې نن سهار وختي د طالبانو یوې ډلې په منظم ډول د پولیسو په ګڼو پوستو برید وکړ چې پکې شل پولیس افسران وژل شو او لس زخمیان شول. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړي چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د ومی امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سړک کې یوه جرمنۍ میرمن او یو افغان ساتونکي وشلې دي. د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې امر احمد ولی صبوري نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو یو بل بهرني وګړي له ځان سره بوتلې دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو دا حمله تیره شپه د سوداګرۍ وزارت ته مخامخ د بهر ملکیانو په یو دفتر کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. نیویارک ټایمز رسپانې نن خبر ورکړی چې د چین حکومت د 2010 کال وروستۍ راهیسې په منظم ډول په هیواد کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای هڅې شنډې کړې دي. رسپانه وایي چین له 2010 کال راهیسې په دوو کلونو کې د امریکا شاوخوا 40 جاسوسان وژلي یعنی ولیدي. نیویارک ټایمز ته لسو اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا په لسیزو کې تر ټولو بده استخباراتي سرغړونه او تیری دی. ځینې پلټونکي په سی آی ای کې دننه د یو مخبر د موجودګۍ خبره کوي او سنی دا شک لري چې چینایانو د سی آی ای له خپلو بهرنیو سرچینو سره د رابطو لپاره استعمالیدونکي نظام غلا کړی دی. سی آی ای او ایف بی آی په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې د سیمه ییزو اسلامي هیوادونو د مشرانو سرمشري سره وینا وکړي. اسوسییټډ خبري ایجنسی ولسمشر ټرمپ د نننې وینا متن مسوده ترلاسه کړي چې تر مخه تمه څرګندېږي چې ولسمشر ټرمپ باندې انتخاب پسندې او عدم برداشت پر ضد د یو څه کېدو غږ وکړي. ولسمشر ټرمپ او د سعودي عرب پاچا به د 500 څخه د زیاتو سیمه ییزو هیوادونو مشرانو سره په ګډه غونډه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو وسلوالو ډلو مخنیوي په اړه خبرې وکړي. او اخیری خبر دا چې په شام کې د اپوزیشن تر کنټرول لاندې هم ښار څخه یاغیانو دغه کورنۍ وتل پیل کړی دي. د ریپورټونو لمخې لدی ګام سره به د هم ښار په بشپړه توګه د بشار الاسد حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د شام سرکاري ټلویزیون او د اپوزیشن یوې سارګری ډلې پرون ویلي تر بل سهاره پورې باندې ستې ټول یاغیان له هم څخه اوسي چې ورسره به په دغه سیمه کې د شاوخوا 15 کالونو راهیسي د اپوزیشن کنټرول ختم شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به اورئ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر د پښتون قامي او سیاسي غورزنګ مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل نن خاورو ته سپارل شوی دی.
یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصالح بالکل کبا یزید روشان چې خپل قوم ته نوې بنیاد واچاو.
نن د ثوابی پزیده کې د مشال خان سلويختي کې ګڼ سیاسي او د مدني ټولنې مشران ګډون کوي. د داخله چارو وفاقي وزیر په پیښور کې ویلي 1,09,000 شناختی کارډونه د دوه میاشتو لپاره خلاص کړی دي. بل خو ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي
عوامی سر پارٹی کا خبر ٹوٹا مسترد کئی تھا خدمی ساتھ اور گورنر گورنر سے پکا دے دیں پختون میں بنتی ناس ہو کہ تو دردہ بھی جدا تزمہ مخیرہ سنگ خبر کئی دار خبر دا کولو دانا
او کلتوری او ادبی خبرونه د باختر ستوري حمله رو او ریدلی مهیروی
بیا د وخت په تیریدو باندې چې پسرلی صاحب خو پخوانی شاعر و د هغوی ځینې شاعري راووته د فضل ولی ناګار شاعري راووته بهاءالدین مجروح شاعري راووته
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر د پښتون قامي او سیاسي غورزنګ مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم خان مندوخیل نن په ژوب کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د اوږدې ناروغۍ وروسته د اتیاو کالو په عمر کې د کوټې په یو روغتون کې پرون سا ورکړه. دا وخت موږ سره د سیمینا ایوب ترین د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډېر مننه. لومړی به زه خالي د تاسو ته خبر کړل تصحیح وکړم چې د رحیم صاحب مړی چې دی هغه به د څه ساعت وروسته چې دی خاورو ته سپارل کېږي. دا وخت په ژوب کې په عرفان کاسی سټیډیم کې په زرګونو خلک د رحیم صاحب وو د جنازې لپاره غونډ شوي دي او دا وخت پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ګوند مشر چې دی محمود خان اڅکزي اغه ودی خلکو ته وینا روانه ده. د دې خلمه هم نور سیاسي مشرانو وینا وکړه ځکه چې د ریمندو خل صاحب د جنازه کې د شرکت لپاره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اکبر خان څنګه د جمعیت العلماء اسلام د علاقې مشر مولوی الاداد او د مسلم لیگ ګوند جعفر خان مندوخیل صوبایي وزیر هم دی او دا غوډه نور مشران چې دی هغه د جنازې په دې مراسمو کې ګډون لري، دوی ویناوي هم کړې دي. په جنازې په مراسمو کې دا وخت په زرګونو کسان چې دي عرفان کراچی سټیډیم کې یا لوبغالی کې چې دي هغه سره غونډې شوې دي. د دې څخه لمخ نن سهار تقریبا 9 بجې د ریم صاحب مړ شو. هغه د سیول هسپتال څخه د امبولانس له لارې وژوبته ولېږدول شو. د دغه ګران شمیر کې سلګونو کسان چې په زرګونو کسان هغه په دغه سره وو په جنازه کې د مړ چروانو او په ژو کې چې کله د مړ ورسېدې نو هلته هم ویر او خواشنی وه او خلک د په انتظار په کتارو کې ولاړو چې د مړې لیدلې وای. وروسته خلکو په عرفان کراچی سټیډیم کې وار په وار په کتارونو کې ولاړ راتلل او د مړې کاتی. اوس دا وخت هم د محمود خان وینا روانه ده. څه ساعت وروسته چې دی هغه به د ریم صاحب د جنازې لمونځ کېږي او د هغه وروسته به بیا د ریم صاحب مړی چې دی په خپل آبګني کلي کې وخاورت وسپارل کېږي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستیال مشر عبدالرحیم خان مندوخیل د جنازې مراسم روان دي. رحیم مندوخیل د خپل زده کړو په وخت عبدالسمد خان اڅکزي او عبدالغفار خان باچا خان په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی پاتې شوی دی. نوموړی په پاکستان کې د امریت یا پوځي واکمنۍ پر ضد د غورځنګونو مهمه برخه هم پاتې شوی. د هغه د ژوند په اړه نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
او دریم خان مندوخیل په 1923 کې د ژوپا اسکول کې داخل شوی او په 1925 کې تر لسم ټولګي پورې هلته تعلیم ترسره کړی وو. وروسته اف اے او بی اے د کوټ ساينس کالج څخه کړی وو. او دریم مندوخیل د زمانه طالب علمی څخه د خان عبدالصمد خان شهید او د باچا خان په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی وو. په دې اړه نور حال د دریم مندوخیل زیات نږدې پاتې شوی ملګری او د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر اطلاعات رضا محمد رضا څخه داسې راټره کړی.
وریم صاحب د سیاست په حواله، د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصالح، بالکل که بایزید روشان چې خپل قوم ته نوې بنیاد واچاو. دا پښتانه افغانان پر ټول هندستان حکمرانانو، لیکن خپل وطن ځینې پاتو، خپل مملکت ځینې پاتو. دا بایزید روشان چې د افغان مملکت د پاره بنیادونه کښېښول چې پښتانه افغان ته پر خپل خاور خپل قومي ریاست پکار دی. دغه سی رحیم صاحب د دې بانی دي چې هیڅوک د دې خبرې بانی نه دی. عبدالرحیم صاحب دا فکر چې د پښتونخوا وطن د پښتون افغان په خپلو قومي خپلو وطني بنیادو باندې خپل قومي پارټي پکار ده. دا پښتونخوا ملي پارټي دا او زیاتره د قومو خپلې پارټیانې دي.
او دریم مندوخیل په 1902 کې د کوټ د بلدیاتي الکبندیانو نه یوازې مخالفت کړی وو، بلکې دغه الکبندیانو په ضد یې تاده مرګ بوکړتال کړی وو چې تر 14 ورځو پورې روان وو. او په نتیجه کې دغه وخت حکومت ماته تسلیم کړی او د دریم مندوخیل غوښتنې ته غاړه یې شوه. خود دریم مندوخیل کورنۍ ژوند ډېر ساده وو. په دې اړه د هغه زوی ډاکټر بایزید خان راته وویل،
پر پښتونخوا جغرافیا به زور به دا وځ باید خپل لټریچر وایو، که خوشحال بابا دی، کارزانی صاحب دی، که حمید بابا دی، نور که ایمل خان دی، کدریا خان دی، دا په کار دی موږ ټول مطالعه کو. جغرافیا په کار دی موږ ګرد مطالعه کو. نو دای به خپل جغرافیا د ډیر اساسو دا به یو مبالغه غوندي خبرې که زه دا وایم. د دنیا جغرافیا خو په میلو میلو کې وی، حتی کې دای په انچانو کې د انچ بم زایم د افغان ملت په والد افغان ټاټوبي په والد زایم دای به د یو یو انچ ډیر د عالم بردار اوس بیا خپل کلچر وساتو.
خدای بخښلې د جنرال زیاولاک د فوجي مارشال خلاف او په تحریک بالی جمهوریت کې مهم کردار ادا کړی وو او د ایم آر ډی کنوینر پاتې شوی وو. شاغلی مندوخیل په کال 2010 کې د حج فریضه ادا کړه او نوموړی دوه ځله د پاکستان د سینټ غړی او یو ځل د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو او د ژوند تر اخري وخت پورې د کوټ چاغي پر چوکۍ باندې د قومي اسمبلی غړی وو. خدای بخښلی په سوګوارانو کې شپږ زامن او دوه لڼې پریښي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر څنګه اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د سلویختۍ په مراسم چې نن د ثوابۍ په زیده کې ترسره کیږي په دغو مراسمو لپاره ګڼ شمېر سیاسي غړي او نور خلک هم تللي دي. د مشال خبریال زلان یوسفزی هم دا وخت په زیده ثوابۍ کې دی. تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لري؟ دغې غونډې کې چا ویناوې وکړې او تر اوسه پورې دغلته څه روان دي؟
مختلف سیاسی کارکنان، سماجی کارکنان او مختلف سیاسی مشران وار په وار باندې ویناګانې کوي. تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود چکم نے بڑے غنڈا کے شامل دے افغان سفارت نمائندہ گیا مانی اپلاوی ہم دے غنڈے ترانہ لے نو طول تقریباً نزدیشن نم چھ مشران دی طول دا مشال دا وجنی غندہ نکی یا غندہ نکی چھ چکم کسان گرفتار شوی در مشال پا کیس کی یا زنی کسان چکم نیت گرفتار شوی داری خلاف دے سخت قانونی کاروائیو شی او دا خبره باید چې حکومت یقیني کی چې مشال کورنۍ د کومه یا د مشال چې کوم وجود کړي هغه ته سخت سزا ورکول کیږي او د مشال کورنۍ ته برابر انصاف ورکول کیږي.
سمه ده، ډیره مننه اوریدونکو. دا د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی چې تاسو ته تفصیل درکولو. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبدالولی خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شو. د دې پیښې مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې د شناختی کارډونو لپاره یو طریقې کار جوړ کړل شوی دی چې د هغې وروسته به د چا شناختی کارډونه هم نه بلاک کیږي. بلخوا ځینو سیاسي ګوندونو وینا ده چې حکومت په لکونو یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي دي او باید دغه ټول آزاد کړل شي، ځکه چې پښتانه هم د دغه وطن اوسیدونکي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د خلیفہ روس په پیښور گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه او په پارلیمان کې د قبایلي استادو سره ملاقات کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې اوس به د هیڅ چا شناختی کارډونه نه بلاک کیږي او د بلاک کیدو لومړی به هغه کس ته نوټس لیږل کیږي. د نوموړي په وینا چې 1,09,000 شناختی کارډونه یې د 2 میاشتو لپاره بحال کړي چې دا شان په دې 2 میاشتو کې دغه کسان خپل ثبوتونه وړاندې کړي. د سیاسي ګوندونو غړي د مت پدې فیصله باندې سوای مشال ریډیو چې دا و مې نشل ګوند د ویان زید خان نو پختل نو هغه وی
دا بکلا کوم خبره شو چې زه به 2 میاشتې لپاره پاکستاني ما او بیا 2 میاشتې نو پس بیا پاکستاني نه ما نو کدا خلک دې په خپل راغستي چې دا یو طرف ته کیدا عمل کوي نو د دې ذمہار بیا دوی او انشل پټه خدا خبره کوي چې به زمونږ د پښتانه جدي نو دا د شګرد نه دي د شګرد په هر کوم کې د شګرد رومون خلاف یو او انشل پټه دا خبره ټوله مسترد کیدا تر دې نثار او سره گورنر ته پکاز دې
اسلامی قومی اسمبلی کی پارلیمانی مشر صاحبزادہ طارق اللہ اویل بای چې حکومت زر تر زر د پختنو شناختی کارډونه آزاد کړی.
حکومت غواړي نو بس پکار نه چې دا کم خلک کارډونه بلاک دي دا زر تر زر ریلیز شي آزاد کړی شي او بیا چې یو سړی خلاف انکوائری یو سړی مهاجری یو سړی دو نمبری کړي غلطه کړي دا خلاف دي کیږي انکوائری.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته په دې فیصله باندې وی چې حکومت نه غواړي چې دا شناختی کارډونه آزاد کړي، ځکه یې په ارزي توګه دغه شناختی کارډونه آزاد کړي.
چودھری نثار نادرا دا ویلې د ولس کسیز کمیټې د سیاسي پارټیانو بلاک شناختی کارډ د پښتانه دی پر ناس به د لاهور والا او نور پارټیانو والا به او دغه ضلع یا دغه تحصیل یو افسر تصدیق په کار ته اخلاص کوي یا چیرمین کې یا میئر کې یا د صوبای اسمبلی ممبر کې کې او دوی به خامخا خلاصې د پکرار نه پښتون ورته کښېني نه مړ ورته کښېنو. د پښتانه حق دی د پښتانه غاخري شناختی کارډ پور به ان شاء الله به دې ته ولاړ یو.
ګوند ګوندونو مشران وایي چې حکومت یوازې د پښتنو د سلور لکونه زیات شناختی کارډونه بلاک کړي، خو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې په بلاک شوي شناختی کارډونو کې د بنگلاديش او د افغانستان د خلکو په ګډون د پاکستان د هرې صوبې خلک شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او ریدونکو په کوهاټ کې د وسلوالو په ډزو کې د لاکي سیمه تانې مشر ایس ایچ او خان الله او اډیشنل ایس ایچ او طاهر محمود په شمول د پولیسو سلور سرتیری وژل شو دي. د پولیسو په خبره دغه پیښه د اتوار په شپه شاوخوا لس بجې په دغه سیمه کې مخې ته راغلې ده. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د کوهاټ پولیس وایان فضل نئی مشال لډیو ته ویل بیګاش په کمل خلو کې پر یو کور تر چاپی وروسته ایس ایچ او خان الله او اډیشنل ایس ایچ او تار محمود ل خپل دوه ساتونکو سره واپس تاڼې ته په سرکاري موټر کې روان ول. چوربندې بلاره کې کسانو ډزې پیل کړې او وی وشتل. فضل نئیم دا برید د ترهګرۍ پیښو بلله. دا هم ویل پولیس هلته د پیښې ځای ته ورغلي دي او پلټنې پیل کړې دي.
پولیس هغه دی که نه آپریشن دی هغه سلسلې کې دو چپې ته لاړو نو په هغې کې دغه واقعه شوي او د څلور واړه شهید دي.
د پولیسو وایان د مړو د دوو نورو کسانو تصدیق کانسټیبل عابد او کانسټیبل تنور علي د نومونو وکړو. د دغې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خپل سر اخیستې ده. بلخوا دفاعي چارو پوخ او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د سیمې د امنیت ذمواري له پوست سره پولیسو او یا لوی ځواک ته هم ور په غاړه دي، خو امنیتي ادارې هغه شان وسایل نه لري چې د وسلوالو په خډو مقابله وکړي. بریګیډیر سعد محمد خان وایي د شپې عملیات چې اکثره زموږ پولیس او لوی ځواک هم پکې برخه اخلي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هیڅکله به ګټور ثابت نه شي تر څو چې حکومت دغو امنیتي ادارو ته پام ور نه کړي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې پر 13 نیټه د کورمې په دنګ دنګ راغه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې چې له امله یې پولیټیکل محرر په شمول دوه سرتیري مړه شوي ول. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اوریدونکو په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې مردم شماری کې بې کوره کړل شوو خلکو به په خپلو سیمو کې شمیرنه کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره غونډې هم شوې دي. د یاد ادارې چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړې چې د قبایلي سیمو مشران او ځینې ټولنې تر اوسه پورې دا شکایت لري چې زیاتره قبایل د هیواد په نورو برخو او کیمپونو کې ژوند کوي او دوی به په دغو سیمو کې نه شمارل کیږي. په دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې د هغه سیمو 90% پورې بې کوره کړل شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او 20,000 پورې کورنۍ اوس هم په کیمپونو کې دي. د ده په خبره سرشمېرنې لپاره یې د بې کوره کړل شوو کسانو معلومات راغونډ کړي دي او دا به د شماریاتو محکمې سره شریکوي.
دوی تورکو هغه دوی بیا ورلد سنسس هغه خپل ایجنسی ته بدی کون کوي. مطلب هغه داسې یو خطره بیا نشته چې مطلب آی ڈی پیز دي نو هغه په کی پی کې شمار شي یا وجه کم نه نو دي بهر شمار شي. دغه یو خطره دوی گورنمنٹ چې کومه هغه ایڈریس کړی ده.
اف ڈی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې په مردم شماری کې بې کور کړل شو کسانو د مسلې حل لپاره هر ځاینه معلومات راغونډوي، خو د شمالي وزیرستان ځینې علاقو بې کور کړل شوي خلک تر اوسه پورې په کیمپونو کې میشتي. د شمالي وزیرستان ملک غلام د چارواکو شمیرو سره اختلاف اختلاف لري او وای چې تر سلويخت زرو نه زیات کورنۍ خپل سیمونه بهر دي
د دې ځای چې کله تاسو واپس کړئ تاسو د پاره مونږ بیا حالت د مردم شماري کا سان یو ټیم او تاسو مردم شماري کوي مونږ د دې خبره نه مطمئن نه یو ا دې نه مونږ ستسوای نه په دې خبره باندې مونږ ډېر تحفظات یو او د دې مردم شماري نه مونږ بالکل تاسو نه مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دي زیاتې دي او تر اوسه پیر تین چار سال وشول او چې ټول خلکو پاس لاړل صرف د مونږ کوم علاقات کوم ادا پاتې ده
د شمالي وزیرستان مل غلام وای چې افغانستان ته کډه شوی د هغه سیمو کډوالو د شمیرو لپاره هم اقدامات پکار دي بلخوا د خیبر ایجنسی د مدني ټولنې یو فعال منظور اپریدی وای چې مردم شماري لپاره په قبایلی سیمو کې په سم ډول تشهیر نه دی شوی ځکه زیاتره خلک به له دې بهیر بے برخې پاتې شي
چونکی فاټا کې د بجلی مسله ده الته نیټ 3G سیستم بند دی الته بجلی نشته دی الته کیبل نشته دی نو تشهیر او ابلاغ الته بالکل زیرو دی نو پکار دا وا چې د مردم شماري نه مخ کې په خلکو کې دا اویرنس دا ابلاغ خور شوی چې مردم شماري لوازمات دي دغه ضرورت دي
بلخوا قبایلی خبریال صفدر حیا دا وړ وای چې په مردم شماري کې حکومت د قبایلو اندیښنو لري کول لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي
فرصای چې کم دی هغه ټول د حسابوي 33 لک اوسه پورې خو خلک وای موږ فرصانو نه دا ورته چې دا یو کرور نام پر دې دا پات نو بیا دا اوس تم کې ډېر اهم پته وو په دې کې کته وګوره دا کم اوس فاټه ریفارم خبرې کړي یا نور څه به سره زم کېدلو خبرې کړي نو دا چې با ان اف سی واز په باندې روپۍ ملالي نو دا پته چې نه لګي نو آیا څنګه به په پلانینګ کې چې نیکست لپاره د ترقی د وطن د ترقی د کوم د ترقی
د قبایلی سیمو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې خپل اندېښنې تکرار کړي چې د مردم شماري دویم پړاو د زیارت پر سرته رسیږي په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی وو په دویم پړاو کې د هیواد اته اتیا ضلعو او په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه کیږي په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو سعودي عرب نن له داعش او سختریزۍ سره د مبارزې په اړه نړیوال کانفرنس کوربه دی د ریاض دی کانفرنس ته چې سعودي ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رسمي سفر سره په یو وخت کې جوړیږي د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران وربلل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ریاض ښار ته رسیدلی دی د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی به هم دغه کانفرنس ته وینا کوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو
د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې نن د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران له داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځي سره د مبارزې په اړه خبرې کوي افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان دواخان میناپال په خبره محمد اشرف غنی به هغه ادرسونه په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د دولت ضد سخت دریځي وسلوالې ډلې تمویل او تجهیزوي
تروریزم ستا تروریزم پټن ځایونه لري او تروریزم روزن ځایونه لري خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی د نړۍ په کچه دی
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ریاض کې دی او د امریکایي مقاماتو په وینا په افغانستان پاکستان او د نړۍ په دې برخه کې به د سخت دریځۍ او له هغې سره د مبارزې په باب خبرې وکړي د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه ښودلو په شرط خبري اژانسونه ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي د افغان چارواکو سربیره چې د ریاض نننۍ کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور ګڼي د چارو کارپوهنه هم په دې باور دي چې د دې کانفرنس موقعیت او وخت د افغانستان حالاتو ته په کتنې سره مهم دی د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الامین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بسیار موقعیت مهم بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم
دا یو مهم موقعیت مهمه غونډه په مهم شرایطو کې ده امریکا د منځنی ختیځ د بحرانونو د نوي مدیریت په هڅه کې ده یو مسأله د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ده او بل مسأله په سیمه کې د امریکا د حضور او ګټو دراتون کې ده فکر کوم دا یو مهم بحث دی او افغانستان په دې سترو سیالیو کې ښکیل دی سعودي عربستان په داسې وخت کې د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی چې متحده ایالات او ناټو تړون افغانستان ته د 200 اضافي سرتیرو د استولو او د افغان ځواکونو د پیاوړکولو په پیشنهادونو غور کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدلې مهیروي
او تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول پروګرامونه او دا شان اونیز خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې واوري. د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. د مازیګر نږدې 7:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم خان مندخیل نن د بلوچستان په شوک کې دغه د جراسي مراسم روان دي. نوموړي تېر ورځ د 80 کلونو په عمر کې د کوټې په یو روغتون کې ساه ورکړه. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وشل شوي زده کوونکي مشال خان د څلوېښتې مراسم نن د سوابې په سیده کې ترسره کېږي. د مشال لډیو خبریال وایي چې د څلوېښتمې مراسمو لپاره ګڼ شمېر سیاسي او مدني ټولنې غړو او نورو خلکو ګډون کړی دی. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د کورونو چارو وزیر په هغه بیان نیوکې کړې دي چې وایي شاوخوا 1,09,000 سره شناختي کارډونه یوازې د 2 میاشتو لپاره بحال کړي دي چې دا شان دغه کسان خپل سپیناوي وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان سید خان نن مشال ریډیو ته وویل حکومت یې زر تر سره د دغو کسانو شناختي کارډونه اساس کړي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو له افغان پولیسو سره نږدې د لوی شلمان شینکوف او سمسیکلو اوسیدونکو ته د سیمو خالي کولو امر کړی دی. په سیمو کې نن مشال ریډیو ته چارواکو وویل چې په دې سیمو د افغانستان له لوري پابندي راغورځول کېږي نو ځکه د سیمو خالي کولو امر کړی. د خیبر پختونخوا په کوار ضلع کې بېګانه وخته وسلوالو د لاچي تاڼې اس ایچ او او درې نور پولیس په ډزو وشلي دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. الته افغان چارواکي وایي چې وسلوالو نن د زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ کې په ګڼو امنیتي پوستو په برید کې لږ تر لږه شل پولیس وژلي دي او لس یې زخمیان کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې د چین حکومت د 2003 کال وروستیو راهیسې په منظم ډول په هېواد کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے هڅې شنډې کړې دي. ورځپاڼه وایي چین له 2003 کال راهیسې په دوو کلونو کې د امریکا شاوخوا 6,000 وژلي یا نیولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې د سعودي عرب پلازمېنې ریاض کې د سیمه ییزو اسلامي هېوادونو له مشرانو سره مجلسته وینا وکړي.
اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې د پاکستان د امنیت په صورتحال باندې لیکلي او وایي په کوئټه او گوادر سړک باندې درې مزدوران د ترخه غریخ کار شول. د دې ترڅنګ تربت کې سړک جوړونکي سلور مزدوران وسلوالو وجل او له دې له سرځې وړاندې په گوادر کې هم لس مزدوران د ترخه غریخ کار شوي. بل پلو پروند خالی پورس په 400 تحصیل شبقدر کې هم 85 بمی چاودنې شوي چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوي. د ادارې په وینا د دې پیښونه داسې ښکاري چې د دې وطن او خاورې دښمنان نه غواړي چې په دې خاوره باندې امن راشي او پرمختګ وشي. که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز ضرب عذب او رد الفساد عملیات شروع کړي خو د دې وسلوالو د مکمل خاتمې لپاره باورله ټولې وسیلې په کار راوستل وي. ادارې وایي پاکستان له بعد سیکورټي انتظاماتو بیا د سر جاج اغستل وي چې دا رنګ راتلونکي وخت کې د دې خاورې اوسیدونکو د ترهګرۍ د پیښو نه محفوظ وساتل شي. د دې ترڅنګ ورځپاڼه دوه نوي نیوز خپل ادارې کلی کې چې په پاکستان کې 3,25,00,000 ماشومان د ابتدایي تعلیم نه محروم پاتې دي. په 13 کالو کې یوازې په پنجاب صوبه کې قریبا 10,000 اسکولونه بند او تر 300 پورې نجی څانګې ته سپارل شوي. د ادارې په وینا چې د پاکستان د تعلیم دا صورتحال دی چې تر دې دمه د استادانو د تربیې لپاره فنډونه هم نه دي جاري شوي او دا هم ویل کېږي چې د تعلیم مت کې حکومت فنډ جاری کړي په هغه کې هم یوازې 15% خرچ کړل شوی او په دې باندې د مخالف ډلو وینا ده چې حکومت لکسته په تعلیم باندې بجټ نه دی خرچ کړی ځکه چې دغه بجټ یې میټرو ټرین او نور منصوبو ته وستلې دي. ادارې زیاتوي چې د مخالفو ډلو دغه تنقید غلط نه دی ځکه چې یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي چې پاکستان په هغه شل ملکونو کې په 14 نمبر دی چې د ابتدایي تعلیم نه د محروم پاتې کېدو ماشومانو شمیره تر خطرناک حد پورې رسیدلې ده. ادارې اخري کلی کې باید چې وفاقي حکومت په اربونو روپو د غټو منصوبو شروع کولو سره سره په تعلیم باندې هم توجه ورکړي چې د پاکستان هر وګړي ته یو شان د معیاري تعلیم اسانه ترلاسه شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هیواده ترکیې ته د علاج لپاره تللی دی چې ورباندې د نیم کال راهیسې د جنسي تیری تورونه دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس سعودي عرب او نورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دورې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هیواده تللی دی چې د شپږو میاشتو راهیسې پر هغه د جوزجان پخوانی والي احمد اشچی باندې د جنسي تیری تورونو معامله پر ځای پاتې ده. ورځپاڼه د افغان حکومت سرچینو په حواله لیکي چې دوستم د جمعې په ورځ د علاج لپاره ترکیې ته لاړ. داسې باور کېږي چې دوستم د زیاتو شرابو څښلو او د شکرې ناروغي مسلې لري. ورځپاڼه لیکي د هغه له تګ نه داسې څرګندېږي چې ممکن د خلاف یې عدالتي کاروایی ونه شي. د ورځپاڼې په خبره دوستم په کابل کې په خپل ماڼۍ کې په اوسېدو سره ځان له سزا نه بچ ساتلی دی چې د ملیشي مسلح ساتونکو یې د خپل حفاظت لپاره ګمارلی دی. احمد شي د تیر کال په نومبر کې تورو لګولو چې 15 ورځې دوستم له ځان سره ساتلی و، وهل ټکول شوی او ورباندې جنسي تیری شوی و. ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو مبارزه کوونکي د دوستم او داغه ساتونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، خو رپورټونه وایي افغان حکومت ورباندې مسلسل فشار راوستو چې هیواد پرېږدي. دا نه د واضحه چې د هوایي سفر انتظام ورله چا کړیو. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی په ورځ سعودي عرب ته خپله لومړۍ بهرنۍ دوره وکړه، چېرته چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په نسبت تود هرکلی وشو. باراک اوباما ته په سعودي عرب کې په دې نظر کتل کېدل چې د ایران په اړه نرم او د شام په هکله زړه نه زړه. اجانس لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ، سعودي عرب، اسرائیل، واټیکان او بلجیم ته د ټرمپ سفر یو ښه موقع بللی، خو بیا هم په واشنگټن او هیواد کې دننه د امریکا پلټنو فدرالي ادارې د مشر له دندې نه د جیمز کومی په لرې کولو بحث زور نیولی. د رویټرز په خبره سعودي او اسرائیلو ته چې د ایران مخالف هیوادونه دي، د ټرمپ دغه دوره د باراک اوباما د تګلارې هم برعکس ده. اجانس لیکي د امریکا او د نړۍ له نورو 15 طاقتورو هیوادونو سره د ایران په اټومي تړون باندې د ټرمپ تنقید هغه څه دي چې سعودي عرب او اسرائیل ورباندې خوشحالیږي. ټاکل شوی وه چې امریکا او سعودي عرب په یو شمېر معاهدو دستخط وکړي چې پکې د $10 بلیون برابر د وسلو هغه هم ده. د دغه معاهدې له مخې به سعودي له امریکا نه وسله اخلي. د دې ترڅنګ د هغه لوزنامې هم تمه ده چې له مخې به یې امریکا په سعودي عرب کې تر 1.5 لاک هیډ مارټن بلیک هاک هیلیکاپټرې جوړوي. دغه معاهده د $6 بلیون برابر ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مومندو ایجنسی امبار سیمه لټولو تحصیلونو پسمانده ده چې ولس یې وایي د هغوی یوازینی روزګار کرونده کول او ساروي ساتل دي، خو دوی ګیله دا شکایت کوي چې نه ورته حکومت باراني بندونه جوړ کړي او نه د هغوی خپل وس کېږي چې باراني اوبه ذخیره کړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې باید حکومت د باراني اوبو د ذخیرې لپاره واړه بندونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
د محمود جنسی په انبار کې د اوبو د ذخیرې لپاره واړه بندونه نشته، نو باراني اوبه په خوړونو کې بهیږي او لسته یې ګټه نه رسي. د انبار په ځمکو د سیمې د ولس په وینا چې هغوی به موسمه سبزیان او خورمانې هم کوي، خو دا څو کلونه وشو چې بارانونه نه کیږي او د پشکال بارانونو کې هم د اوبو د ذخیره کولو بندوبست نشته. نو ولس وایي چې هغوی ته نه یوازې د کروندې بلکې د څښلو د اوبو هم مشکلات دي. د چارګولي انبار اوسیدونکي شاه محمد وایي
زموږ په علاقه کې د اوبو شکمونه چې کوم دي هغه هم نشته. د اوبو ته غټ تکلیف دی. دنه زنانه زمون غزيله کدي له واخله د پیر قلا پوری او په دې غرونو کې بسی ګرځي چینو بسی ګرځي وا چنیم په منګه و چ شوې. الله دنه د باران نشته دی بل څه نشته دی کویان را باندې و چ شو. موږ بلغه کې دې بارکه ډېره مشکلات دی.
د سیمې اوسیدونکي زیاتره بانډې کوي او خپل څاروي د اوړي په موسم کې شنو غرونو ته بیایي، ولې په ژمي کې واپس خپلو کورونو ته ستنېږي. یو سپینګیری کچ خان وایي چې نن وختونه په غرونو کې هم اوبه نه وي، نو زیاتره ولس څاروي هم خرڅ کړي.
کیمور کې لالا ورخیزو کیمور ته اوړی تېر کړو، بیا راکوش دا څاروي سره نور څه نشي.
سبز علی خان وای چې د هغوی په سیمه کې د حکومت لخوا واړه باراني بندونه نشته، نو هر کال بارانونه وشي د هغوی د کروندې پټي ورته خراب کړي او اوبه په خوړوند کې وبهیږي چې د هغوی هیڅ په کار ناراضي.
منګه ته تحصیل مومان دی جنسی په دې اته تحصیل کې منګه د انبار تحصیل ډیر زیات کمزورې رواني، د انبار تحصیل ډیر غریب تحصیل دی، نه حکومت رته دغه کوي مخه راوړي.
بلخوا پرډیکل انتظامی چارواکی وای چې د فاټا سیکریټریټ د اوبو د انتظام اداره فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروګرام په محمود ایجنسی کې د اوبو د ذخیره منسوبي پیلوي چې پکې یوازې په انبار کې لک تر لګه او منسوبي هم شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوستاستا د ریډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر استوري ته د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل په یاد د جوړی شوی غونډې رپورت درکړو. بیا بل شاعر او کرکتونکي مصطفی سالک سره د پښتو معاصر شعر په اړه د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په کابل کې د پښتو څیړنو د نړیوال مرکز د سلویښتمې کلیزې په ویاړ د جوړې شوی غونډې رپورت هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. په تیرو دو اونیو کې د پښتو ژبې دوه نامتو لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل په حق ورسېدل. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر خپله اونیزه غونډه د نوموړو یاد ته ځانګړې کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د پښتو ژبې او ادب د سترو خدمتګارو پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل یاد ته ځانګړې کړې وه چې یو شمېر لیکوالو د نوموړو په ادبي هڅو او د هغوی په کړي کارونو بیاناوې واورولې. د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې دوی هوډ کړی چې د پښتو ژبې او ادب وتلې سیرې په ژوندونې هم ونمانځي او یاد غونډې هم جوړې کړي.
ختیځ ادبی بهیر د لوی افغانستان بهیر دی. دلته د لوی افغانستان هغه لیکوالان او ادیبان او د پښتو ژبې خادمان ستایي، نمانځي، هغوی تشویقوي او د ژوندیو نمانځغونډې جوړوي او هغه سترې هستۍ چې د پښتو ژبې لپاره یې کار کړی او د دې دنیا یې سترګې پټې کړي دي هغوی یاد غونډې جوړوي. په همدې لړۍ کې ارواښاد محمد نواز طاهر او ارواښاد رب نواز مایل ته دغه غونډه ځانګړې کړې وه. د هغوی یاد غونډه وه، دغه په فکر د هغوی پر اثارو په دې خبرې وشوې. نو دا لړۍ به روانه وي او د لوی افغانستان ټول خدمتګاران او خادمان به ستایل کېږي او د هغوی د خدمتونو قدرونه به کېږي.
ځوان شاعر دوست محمد دوست وایي چې د پروفیسر محمد نواز طاهر له آثارو او د رب نواز مایل له شاعرۍ سره یې تر یوه حده له پخوانه آشنایي لرله، خو د دغې غونډې له برکته یې هغوی لا ډېر وپېژندل.
دواړه درنه استادان چې وپات شوی دي کچوم دوی اثر مخ کی مالوستي او پیجندلم خو د بهیر یاد غونډي دا مخت نورم اور او پیجندلو نورم د دوه پاړه مزموګه پیجندل پی زیاته شو پدې پوښو چې رب نواز مایل څنګه لیکوال او شاعر او همدارز محمد نواز طاهر څنګه لیکوال او شاعر دا زموږ لپاره ډیر څه وزکه پدې غونډه کې پدې اړه ډیر خبرې وشوي
وتلیان زورګر امدولار باب د ختیځ ادبی بهیر لغړو مننه وکړه چې وخت پر وخت د کوزی پښتونخوا ادیبان په ژوندونی هون منزلي او غوی چې د پښتو ژبې او ادب په ډګر کې د پام وړ کار کړی وي او اوس وپات شوی وي بهیر یاد غونډي جوړوي
د ختیځ ادبی بهیر د ملګرو نه مننه کوم چې دوی تل کوشش کړی چې د کم دغه فرضي کرښې چې د پښتون په سینه راخکل شوي دا یې په پام کې نه دي نیولې بلکې د لر بر د پښتون د غم او په خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼلی دی او همیشه دغسې لمانځ غونډې جوړې کړې دي او د یووالي پیغام یې خپور کړی دی نن چې کوم د دغه دوه مشرانو ویاړ غونډې جوړه شوې وه دا به لربر پښتنو ته د یووالي او د ګډ کار پیغام ورکړي
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات امیر شیرشاه همدرد وایي د باوري دی چې د پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل مړینو په بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړي دي
دا ډېمه چې د بره پښتونخوا ټول لیکوال او شاعران او ادیبان سخت خواشینی شوي دي د دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولي هله ورزو مې داده چې پښتو ادب دغه سی او بل لورینه وشي زمونږ ځوان کول اوس هم د دوی د آثارو نه استفاده کوي د سیډنی او د تحقیق پر مهال نو دا یو تشبوله
د ختیځ ادبی بهیر استازي وایي چې دوی به پر راتلونکي کې هم د لر او بر هغو پښتنو په ویاړ مانځغونډي او یادغونډي جوړوي چې د پښتو ادب لمنې په خپلو آثارو درنه کړي وي د باختر ستوري ګرانو مینوالو لشاعر او کرکتون کی مصطفی سالک نبمو پتی روخ پرونو کی د پختو ماسر شیر په اړه او ریدلی وی چې په بیلا بیلو دورو مو ور سره خبرې لرلی وی د مرکی په ورسته برخه کې بدرې نو ورو چې په دې ورسته او شلو کلونو کې پختو شیر سمره ود کړی دا
په پاکستان کې چې افغان کډوالو اغل ته هم شاعران موجود او غي بیا د مقاومت په نوم شاعری کوله یعنی دغه کمونستي بلاک پر ضد شیرونه ویل د دغه دورې شعر څنګه شیو
دا جهادي شاعري وو پارا جبهه کې به تقریبا یو ناتخوان یو شاعر یو دغه بیا په پاکستان کې دا شاعري کې د خدا د شاعري وو چې دا وچ شعار لکه څنګه چې د کمونیست پلوي حکومت تر سوري لاندې شوی شاعري پاول کې شعاري وو دغه سي جهادي شاعري م چې وا هغه شعاري وو جهاد او مرګ او ټوپک او تیار یعنی هغه جذبات د خلکو را پارول په یو ډول باندې پاغي کې هنریت ډیر کم لیدل کې بلکې کوی چې هنریت د سرهونه چا پیژندنه بیا د وخت په تیریدو باندې چې پسرلی صاحب خو پخوانی شاعر و د هغوی ځینې شاعري راووته د فضل ولی ناګار شاعري راووته بهاءالدین مجروع شاعري راووته په هغې کې بیا شیریت چې و بیا پیدا شو یعنی چې مونږ په جهادي ادبیاتو باندې غږیږو نو د سپیدې یادونه ضروري ده چې د هغې په راس کې پسرلی صاحب واقع و سپیدې چې کوم ادبیات خپاره کړی دی بیا مونږ نه شو ویلې چې جهادي ادبیات شواري ادبیات دي پاغي کې چې کوم جهادي ادبیات راغلي دي هغه ډیر معیاري او ښه ادبیات دي نو دا یو بل پړاو دی
د پړاو نه خروسته هم بیا د پښتو شعر یو زرین پړاو پیلېږي و دغه پړاو ته تبشوي
او دغه پړاو ته ما عابد صاحب په خپل دغه نوی کتاب کې د پیوستون پړاو نوم ورکړی دی او د پیوستون پړاو نوم مزکه ورکړی چې د دین مخکې ما دوه پړاو څېړلې دي چې یو د کابل پړاو دی بل د پېښور پړاو دی دغه دوه پړاوونه چې دي تاسو ته معلومه ده چې کله مجاهدین بری ته ورسېدل په افغانستان کې په کابل کې خپل منځي جګړې شروع شوې کابل میشتي ادیبان هم وکوچېدل پېښور ته چې کله دغه ادیبان لاړل نو دلته بیا کابل میشتي او پېښور میشتي یو ځای شو یو پیوستون راغې دا هم داسې یو وخت و خلک ستړي شوي وو چا چې د جهاد شاعري کړې وه هغوی د خپلو رهبرانو دا مالو نه ستړي وو کمونیست پلوي کوو هغوی خپل وجدان ملامته کړي وو چې هغه څه یې پخوا ویلی و دغه وخت کې دی ادیبانو دسې محسوسه کړه چې یو ملی دریس پکار دی او دا چا یو ذکر دا افغان ادبی بهیر یو ذکر په افغان ادبی بهیر کې بیا نه معلومی ده چې دا غزل ویلې دا اوس د کابل راغلی دی که دا دلته پاکستان کې پاتې شوی دغسې دا رنګونه یو بل ته ورغله.
ښه سالک صاحب، په پېښور کې میشت افغان لیکوال او هغوی چې له کابل نه ورغلل او یو ځای شول، دغه وخت کې د پښتو شعر او ادب څومره ترقي وکړه؟
دغه وخت کې چې عابد صاحب دا رنګونه ورغله او دوی یو ځای شو، نو په دې وخت کې یقینا چې یو نوی دور پیل شو د جهادي یا د کابل میشتي پړاو چې کومه شاعري و د هغې سره ډېر توپیر لري. په دې کې یقینا د جنګ نه پکې کرکه ده او په ډېر هنري لحاظ سره. بل دا ده چې په دې کې دا بهیرونه شروع شو، خپل بهیر چې شروع شو، بهیر خو هماغه د طالبانو په وخت کې جوړ شو، هماغه طالبانو په وخت کې په ټول افغانستان کې د دې څانګې پرانستل شوې، دغه شوې. نو دغه ادب چې شو ولس ته ورسېده چې دام یقینا د دې وروستي پړاو یوه ثمره ده چې ادب خلکو ته ورسو او داسې مجموعې چاپ شوې چې په دې کې هغه جمالیاتي اړخ دومره پیاوړی دی چې هغه زمونږ په پخوانیو شاعریو کې نه لیدل کېده. که ترکیب ګوري، که بحر ګوري، که خیال ګوري، په هر څه کې یو نوی والی راغلی دی. هغه په شعر کې چې کوم تبلیغ و کوم نصیحت و، هغه یو قسم د دې شعر نه کم شو او هغه څه ته چې مونږ شعریت وایو، تغزل وایو، دغه په دغه وخت کې زیات شو چې د بهیر نه شروع شوی دی. بهیر په پښتو ادبیاتو کې د یو منطقي دور نوم دی چې هغه باید وڅېړل شي. که څوک معاصر شعر څېړي نو بهیر باید وڅېړي چې د بهیر نه یو نوی دور شروع کیږي. او
سالی صاحب، تاسو په پیل کې وویلې چې دا کتاب تاسو د خپلو راډیوي پروګرامونو په بنیاد پیل کړی دی. په دغه راډیوي پروګرامونو کې به تاسو سره د نورو خلکو نظریات هم شریک شوي وي که نه؟ ټولې ستا خپلې تجربې دي.
په دا کتاب د یو کس نظر نه دی، زما نظر نه دی چې ما د پښتو شعر په اړه نظر ورکړی، بلکې زموږ معاصر ادیبان چې دي ستاسو نه نیولې تر نورو ټولو لیکوالو پورې، شاعرانو پورې، پوهانو پورې، چې کېدای شوه چې په هغه وخت کې ورسره وغږېږو، نو هغوی هم غږېدلی دي. نو زه هم دا کتاب چې دی یو خوالی همدغه دی چې یو هرې موضوع ته چې کتل کېږي د یوه لیکوال لیدلوري ورته نه کتل کېږي، د ګڼو لیکوالانو نظرونه پکې راځي او دغه ګڼ نظرونه چې لوستونکي ولولي دی بیا کولی شي چې په خپله یوه پرېکړه وکړي چې کوم نظر داسې دی چې دی په دغه وخت کې غوره کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځله شوه. دغه غونډه چې د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا په تیر څلوېښت کلن بهیر خبرې وشوې. نور حال په کابل کې زموږ همکاره فرشته مرسل په رپورټ کې راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهان مال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
غونډې په ګډونوالو غړو کې وم، تیرې خاطرې مې را یادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې کانفرنسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعیي کړې ده.
دغه غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علومو اکاډمۍ د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوری ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
بے خبر ستا سودے جانا، بے خبر ستا سودے جانا. سندری تا فطرت بخی منگل د سائل سندر تل ٹکور وزڑنا تاسو منگ تاوخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغلستر کی تخت وزڑنا تاسو کوے سیل منگ تلوسی او وسوسی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر